بلکې لس بجې شوې په رواني وسعت کې به د مثلث اومې ورځې خپرونې واورئ. خو تر هغه مخکې خبرونه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او یوه عمده حل لاره د ټول ګډونه حکومت جوړول دي. عبداللهیان پرون شنبه په تهران پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیت یوه برخه دي خو ټول واقعیت نه دي. هغه د افغان کډوالو په اړه وویل
تاسو د افغانستان وګړي وګورئ، هر بحران چې په هیواد کې راسي دوی زموږ پر لوري راځي. کیت کې 15 میلیونه افغان کډوال په خپل هیواد کې لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په وینا طالبان نن د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي، خو دا په دې معنی نه ده چې ټول ګډونه حکومت یې نه جوړوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې 14,000 افغان کډوال د ایران له خراسان رضوي ولایت څخه ایستل شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. د بشري حقونو مدافع رحیم جامی غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو موارد باید مستند دا وڅړل شي. د خاغلی جامع څرګندونې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا برخې پرون پر خپل ایکس شبکه خبري کړي. خاغلی جامع په خپل څرګندونو کې د دغو سرغړاونو د مستندولو لپاره د قوي حساب کتاب پوښتنه هم کړي. د نومبر میاشتې 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بیلابیلو سازمانونو لخوا یو 14 ورځنی کمپاین پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د هغې ورځې راهیسې هر ورځ د ښځو د حقونو او د بشري چارو د مدافعانو څرګندونې خپروي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې د طالبانو په کنټرول کې د وایي د ژمي له راتګ سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو مسؤلان دنده لري چې خپل د تودولو سیسټمونه برقي یا ګازي کړي. دغې ادارې پرون شنبه پر خپل ایکس شبکې لیکلي چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یې په ګڼ میشتو سیمو دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړې دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د دوی څارونکي شپه ورځ د کابل ښار په ټولو برخو کې د هوا د ککړتیا سرچینې څاري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وکړي. خو دغې ادارې نه دي ویلي چې دوی د کوم قانون له مخې له سرغړونکو سره چلند کوي. څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو ټول نافذ قوانین او اساسي قانون ملغا اعلان کړل. په دې موده کې د چاپیریال ساتنې په اړه هم د طالبانو لخوا کوم نوی قانون نه دی جوړ شوی. د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلانو د کابل پر وخت د سهار 10 بجې په خپله دویمه لوبه کې له نیپال سره مخامخ کیږي. د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه لري چې افغان لوبډله په ابوظبي کې کیدونکې نننۍ لوبه وګټي.
که څه هم لومړۍ لوبه د افغان لوبډلې په بریا تمامه نه شوه، ولې تمه کیږي چې نن به افغان لوبډله دا سیالي وګټي، ځکه زموږ لوبډله قوي لوبډله ده.
په آسیا جام کې تر 19 کلنو کم عمر افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ د هند لوبډلې ته وبایلله. د افغان لوبډلې بله لوبه به د روانې سه شمې په ورځ له پاکستان سره وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اتمی تړون چې تهران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره لاسلیک کړی و بی خاصیته وباله. حسین امیر عبداللهیان چې پرون شنبه په تهران کې خبرې کولې وویل هیواد غواړي پر اتمی تړون چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه په یو اړخیز ډول وتلی و بیا کتنه وکړي. عبداللهیان ویلي څومره چې مخته ځي دغه تړون هومره بی خاصیته کیږي او دوی به هیڅکله ځانونه د تړون په تنګ تونل کې راګیر نه کړي. په 2015 میلادی کال کې د تړون له مخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو پریکړه وکړه.
د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د سجی دغه مثلث خپرونه ته شرخلی د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابطو دلته بحث لرو. څه باندې 2 کاله مخکې چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزي ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډیر تلل او پاکستانی مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوې میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستانی چارواکو وویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب به له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې. بیا د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالي کې پر یوه هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د 30 الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حملې لا هم روانې دي او د نومبر په 16 په بنو کې پر پاکستاني پوځ ځانمرګي برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړې ده. د دوړ هیوادو د اړیکې د برید تر رسیدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي خبرداری ورکړ چې پاکستان د 1971 کال په لور جرمي دا څرګندونې سره اور
پاکستان اوس هغه بازی کې لکه په 1971 کې چې کولې د بنگلاديش په موضوع کې او بل اخر بنگلاديش لاس ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او دغه څه بد وزت د موږ مهاجرینو سره وکړي او خپل خلکو سره هم وکړي او بیا دلته د فشار په نوم د ډیورن خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډیر زر نه وي چې هغه څه واقع به کېږي لکه په 1971 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلط تجربې چې دوی پخوا کړې هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث ملمانه تاسو ته معرفي کړم، همیشنۍ تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبوش سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښه وه سبسکرایب کولی شئ. رابشم د خبرونه ملمنو ته محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست د اسکایپ لاري له کابل را سره د عبدالت په استودیو کې میلمه او کوربه داود خټک ته د ازادي راډیو د مشال څنګه په خبرونه کې ایډیټر او میلمه او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په راډیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د میلمه په توګه راغوښتي دی. مومن صاحب، لومړی به له سوداګرۍ او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور او پلار دی، د سیاست او د هر څه څرنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي و چې هغه د 1500 کانتینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسیدلی؟
سلامونه او نیکی هیلی جناب شیبر صاحب تاسو ته او تاسو د برنامې لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پر رسول دی. او جناب درون ملمه خټک صاحب ته خپل نیکی لیو سلامونه وړاندې کوم. که لست اخوا ورشو د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي اړیکی هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لري د درڅ لويشتو یا د 1500 راکل کالو راپدې خو از مخ ته تجارتي اړیکو کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا په دې بحث سره چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لاره ترانزیت څخه شمول استفاده کړی د مشکلات ورته پیښ شي. اولې په اوسنی حالت کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډېرې پښې یعنی داسې ډېر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د دوو میاشتو یا د درو میاشتو را په دې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالی راغلی و چې هغه زموږ په ترانزیت کې و. د دې علت د ترانزیت دا و چې افغانستان ته چې کوم ترانزیت مالونه دي هغه بیرته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا تیر هفته چې موږ سفر درلودې په دې سفر کې موږ د دې دغه انتقادات چې په خوا یې هم کول او حل کړي و بیا مو په دغه سفر کې وویل چې د ډیورن پر کرښه باندې ستاسو ټول سیمه خاردار دي، حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا ستاسو دغه ادعاوې ته چې دا تاثیر مشتنسي ثابتولی خو دوی په دې باندې قناعت وکړي. د وزارت تجارت همکاران چې و دغه ځای دا دوی په دې باندې قناعت وکړي چې واقعا په دې کې دې کمرا غلو یعنی یقین د دې بزتا ست هم درته هم هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ در بورد یا در چمنه پوری یاسمین بولدک پر یا در تورخه مجلال آباد پر دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غي جی پی اس کوي. دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کې مخاطه ولاري دا موټر څوسو او په کم ځای کې دی ټوله ودی ته معلومیږي په وسري دنیا کې. ورته دی دغه ادعا وی چې یا دغه خبرې شي دا چې په نتیجه کې بیا نتیجې ته ورسېدل چې باید تقریبا لس ورځ دمخه زموږ دغه مالونه باید ایله کړي وای چې دوی ریالته یو مطلب ایشو کوي چې موږ ته یې راښکاره کړي چې دا د تاسې به سبا د مالونو درلاسي. البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړخ درلودلی یا د وزیر خارجه درلوده په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره دروند همکار او مشر جناب الکوزی صاحب او زه او موږ یوازې د ماین د وزارت تجارت سره په دې باره کې خبرې وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي، دا ستاسو ملک ته هم زیان رسوي. نو دوی هم په دې عقیده و چې واقعاً دا سوداګري دواړو ملکو ته زیان رسوي. نو لهذا موږ چې دا لس ورځې چې دیره تکشه شو زموږ هلته 3300 کانټینره بند پاتو. د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې 318 کانټینر چې دا هغه شان دي چې دا زموږ په نیګیټیو لیست کې دي، یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پرېږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او په اصطلاح بلانکیټ یا کمپل چې موږ تویدا شن خو اول به موږ دا در لکو او هغه په بل هفته کې لکو. پرون ور مورز د دې د غبل ایسارو شوسوله او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته برا ورسیږي یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي. نه چې دا غلط معلومات چې اوس مدار کې ولي همیشه
د کوم شي مومنت څه څه
بوبشه حالت دا خبره میکوله
مهرباني
دا هر وخت د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونه کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي. نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلا د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځوانان او کاروبار
سیاسي برخه ته به بیا راسم. خټک صاحب کوم پښتنه وکم خو دا اسما پښتنه پاتاسوه، یعنی دغه څو سو کانټینر چې دوی په تور لیست کې شامل کړی دي دغه ته اجازه ورکوي او کنه؟
دوی وعده کړی ده، ورې هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا په یو هفته کې دننه خلاصو. ولې در دوه سه پرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجارت چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغو موږ ته اطمینان نه دی راکړي. معلومه نه ده چې آیا دا دوی څه وخت لکي او یا به در دوه سه پرې هیله کړي.
مننه خټک صاحب. اسو مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه، له سیاسي پلوه په مشال ریډیو کې تازه څه خبرې لرې؟ سي د دوړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم؟
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته، خوشاله شوم د ایسره ملاقات شو. خبره داسې ده چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب ته تاسو مومن صاحب خبره وکړه، دوه درې خبرې دي، یو تجارت ته د پاکستان، یو سیاست ته د پاکستان، بل امنیت ته د پاکستان. نو د امنیت په لور کوم وګورو نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د طالبانو نه هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کم چې تحریک طالبان پاکستان د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي، ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغې غاړې ته موجود دي او اغې د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي. یو دا بریدونه په دې تیر یو یو نیمه میاشت دوه درې میاشت کې ډیر زیات سیوا شوې دي. دا خو د امنیت برخه شوه. د سیاست برخه دا د دواړو غاړو ترمنځ باندې همدغه امنیت په اغې باندې اثر کوي. یو بیا یو خو بل خو تاسو چې څنګه د ستانګزي سیب خبره وکړه، دغه بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي. بیا دام یو سیاست ته چې نن سبا پاکستان دا فیصله کړې ده چې څومره افغانان دلته کې دي او دا غي سره ویزه کارونه نشته دی، غي بمون که په زور ویو که په رضا وی دی بمون اخوا ورړو د پولی اغې غاړې ته. او بل چکم بل خبره دا اغا دا چې تجارت، نو تجارت کته سو ګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلوي ختم ورځ ده چې التزایی خلکو احتجاج پیل کړی دی او هغه هم پاکستان یو فیصله کړی دی چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزې او د پاسپورټ تک را تک نشي کولی. نو الته د چمن چې کوم ځایي اوسیدونکي دي هغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډیر زیات مشکله شي، ځکه دی په ورځني بنیاد باندې تجارت کوي. نو هر کله چې دی تګ را تګ نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی لپاره ډیر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي. نو دا درې سلور خبرې دي. یو نقطه نه ده چې تاسو ته هم خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې تاسو ته خپله خبره ختمه کړم، نو هغه دا دی چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کوم ښه ډول نه دي روانې.
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلر ته اشاره وکړله، د چمن چې په د ځینو په وینا باندې په لسګونو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. دې پارلر ته منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړي دي، هغه سخت انتقادونه کړي دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي. دا څرګندونې سره اورو.
د خلکو حوصله او د خلکو همت ته سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلی دی. د چمن ولسا سال ژوند پویشا د دې پر لب سره تړلی دی. که دا خبره د نو کړه سرته ورسوله، که دا خبره ستانه پاتې شوله، چمن به ستانه پاتې کیږي په شپږ میاشتو اتو کې. ستانشته د نورو وطنونو په شان غټ غټ باغونه، ته د دېګې ګیټ په روزګار باندې ژوند کوې. ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستانه بند شوه، ستا خوله به بندېږي بس.
مومند صاحب، د پښتین خبرې مو واورېدې او ولیدې. هغه دا وایي چې که چیرې د دې چمن لاره د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاده نه شي، د کرښې دواړو خواو ته خلک تګ راتګ ونه کړي، نو ممکن دغسې ستونزې رامنځته شي چې دو خوا ته دا خبرداری ورکړي چې دا پښین به له خلکو خالي سي، ځکه دوی نور څه هغه نه لري، عواید نه لري. څرنګه په دغسې موضوعاتو هم تاسو خبرې کړي دي چې که دا د ویزې خبره حتمي سي، نو خلک به خپل مشکلات څرنګه حل کړي؟
دوه شیان چې ډېر مهم دي په دغسې حالات کې، دغسې مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري، تقریبا نه یو خو زموږ رسمي د ډیورنډ د کرښې سره زموږ لارې دي، او بیا غیر رسمي هم موږ ډېرې لارې سره لرو او ډیر تعلقات ته یعنی زه فکر کوم دونه تعلقات لکه اوس د کوټو د کندهار تر مابین چې دونه کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مابین چې لکه د تورخم د جلال آباد تر مابین چې د خلکو حتی پارک نه کیږي، جیبه پارک نه کیږي، لکه میرامشاه او خوست چې دی، لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی، لکه د ډیپټان او پکتیا چې دی، دا مهمه لارې زه درشم، لکه قمر الدین چې دی او خوست چې دی، لکه شنک زابل او دروازګۍ چې دا شان چې د بجنۍ داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک چې درته دلته بل هیڅ کاروبار نشته، بیل دغه تجارت ما څه واتخه چې یا ترانزیت راسي، یا خلک یوه دانه یو کوچنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي برته په کوټه کې خرڅوي. دغه کوچني تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي. حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکای در مابین دغه تجارتو ته ځاغ نسته، یو دانه سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر دی یا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی، او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي، قانوني خپل تجارت کوي، او دلته هغه خلک چې دلته وسیری یا پرلت چکر دي. زه په دې پوهیږم تاسو تقریبا څو مرد مخه یو خبره یو چا وکړه، ما ولیدله چې داغه ویډیو ما ولیدله چې یو سړی حتی ځان دا کړي په کور کې زړول یو خدای دې چای تاسو هم لیدل. دا د دې په خاطر د لوږې د لاسخه د کاروبار د نه وجود لاسه موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو. د دې کاروبار د ندر لودلو له وجې څخه خلکو ته مشکلات پیښېږي، او زه فکر کوم چې دا پر لخت هم په دغه سوي دي.
لاسادي راډیو مومند صاحب په تازه راپور درلود چې ایران ویلي دي چې تقریبا 80% په تیرو څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا د بل اړخ ته به له خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب، دغه د وروسته به بیا راواخلو. خټک صاحب، د سوداګرۍ په برخه کې چې دغه مشکلات شته، بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبره هم کړې ده چې دوی له دغه اوسني سرپرست حکومت ګیله من دي. څه فکر کوي په پاکستان کې سیاسیون څه وایي چې په فبروري کې چې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورت حال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنټ چې په سن کراچي کې هغه وجود لري او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادي دي دا خبره د اغي لخوا مخې ته راغلې دي خو تازه او د نن خبره چې تاسو ته کوم یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي په خپل ټویټر پاڼه باندې چې انتخابات به په خپل وخت کیږي یعنی په 8 فبروري باندې خو او بلې دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري د هغې په ضد به کاروایی کیږي خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیاره دی او دا انتخابات که نه کیږي دا به څوک نه کوي اغه څوک چې نه کوي اغه برناستي اغه د پاکستان پوز دی او د پاکستان پوز ته د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخ نیول شي دا معلومه خبره ده نو هر کله چې پوز اونغه غواړي چې د انتخابات نه کیږي نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کډ به وایي چې چونکی امنیتی مسله دلته ډیره لوی جوړه ده او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي او په چمن کې هم کیږي او په کوټه کې هم کیږي او په پېښور کې هم
کیږي انتخابات لکه څنګه ستاسو ویل د انتخاباتو یو بله نقشه هم داده شي هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخاباتو ته پاتې وي جلسې به وي غونډې به وي خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې وکړي اوس هیڅ هم نشته لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات ونشي فکر کوي چې دغه ستونزې سي له کابل سره پیدا شوې دي
اول لنډ زه ستاسو له دې خبرې په حواله سره خبره وکړم ګوره د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان که څوک ښه وایي او که څوک بد وایي خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي د هغه چې کوم پلویان دي اغي تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شاشوي او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي نو دا انتخابات اول خود دي کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي هغه ډیر زیات حیثیت نه لري سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اونشي نو د دې بیا اثر سرازي اثر خو اوس دا واضح دي د کم خلک چې ناس دي او چاته چې سرپرست حکومت ویل شي ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت اغه سرپرست هم وی په پاکستان کې چې اغه راضی اغه یو طرف ته خو چرته یو ریخي لري اغه چرته یو ریخي لري یو بنیاد لري یو جرړی لري دلته د یو خوانه انوار الحق کاکړ راغلی دی د بل خوانه سرفراز بوکچی راغلی دی د بل خوانه یو بل سړی راغلی دی اغه ناستی د غی هیڅ سیاسي ریخي نشته دی هیڅ سیاسي لړۍ نشته دی
یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړهونه کې لکه څنګه چې
عمده خبره ده خو ځکه خو تاسو ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چي دي دا چرته یو بل خوا کیږي سرپرست حکومت هغه څوک ته چې هغه دغه خلص صرف گویا ده خوشاته چې کوم خلک ناستی د دې پردې یا د دې دیوال شاته چې کوم خلک ناستی هغه نور سدي هغه پریکړو کې دي ته وایي چې دا پریکړه وشو والے هه دا تاسو یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه دومره لوی پالیسی بیان ورکړي چې هغه وایي چې ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو اوکې تاسو ټول افغانان او باسي تاسو خو دوه میاشتې دلته کې بل حکومت چراشی مشکل خو غی د تاسو جوړوي نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت ته کده غی سره د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا ممنسب د د چک مستونز ده یعنی ممنسب د تاجرانو یو نمائنده ده د چک مستونز ده دا چې څوک حل کول غواړي دا د اغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري په هغه کې د سرداری پارٹی دا اغه یو سیاسي پارٹی ده او غی د ټولو مرده لپاره په پاکستان کې دي دا نه چې نن دي نن زرداری دی سبب زوی بل ورځ به دا غزوی داسې نواز شریف شو دغه ګوند دی او نواز شریف بل هغه پخپل هم یو کاروباری سړی دی یو تاجر دی یو بزنسمین دی نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان هغه انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ دا خبره تاسو مومن صاحب نم د پښتنه کول شي چې تاسو اعتماد پچا باندې زیات جوړی کی پچا مزړه زیات جوړی دی تاسو په خړه باندې وای
دی پښتنه تاسو اس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې زموږ د پاکستان حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بل مسله ده او موږ کوشش کوو وکړم د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکړم اوسنی سرپرست سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه دا د افغانستان او د پاکستان تجارت یې شنه دی درک کړی. یو شی زه درته وایم، د افغانستان د پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یوازې یو لارې سمیت راځي. 2 میلیونه متره مربع یوازې تکا افغانستان وردی برواردی. دا غټ کلمونه زه درته، یعنی په سلهاو داسې کلمونه شته چې د افغانستان دغه اوس تقریبا د 2.4 زره فابریکې کچیرې د افغانستان سره د دوی تجارت اوسي د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. دغه اوس تقریبا زموږ په وارداتو کې چې د پاکستان سره موږ خپل منځي تجارت لرو کمښت راځي. په دې خاطر کمښت راځي چې د پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي، په نورو شانو کې موږ ته مشکلات پیدا شي. نو په دې خاطر زه وایم چې دوی باید دغه شان ټوله ووایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبی والی شو، ترانزیت څنګه مختبی. په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لارې زموږ پر درو بندرو باندې د خارج څخه موږ واردات درلودل. خټک صاحب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نوم یاد کړي چې هغه تجارت پیشه ده، واقعا هغه تجارت پیشه ده. هغه په دې تجارت ډېر سر خلاصېږي، په دې کاروبار ډېر پیسې ولیدل. اوسه پورې په یو پارټي چې حکومت راغلی دی دغه څه پرېکړې نه ده کړی، لکه دا اوس چې ده. تاسې ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل، ریسرچ مو کړی و پر دې باندې. کموږ د دې ځای مثلا موږ تقریبا 50% واردات د افغانستان چې دي د چین څخه دي. تاسو ګورئ کموږ د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پورې یا د چین در بندر پورې موږ تقریبا 1000 کیلومتره لرو. څه هم کم دي، اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دي، دا 1000 کیلومتره موږ لرو. د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کنټینر مال باندې پر 40000 کیلو باندې موږ تقریبا د 800 څخه در 200 یا در 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي. اوس موږ د هوا د لارې یو 40000 کیلو جنغوزي چې هسته پر دې باندې 80000 ډالر مصرف راځي، یعنی یو کیلو په 3000 ډالر وړو. ورې موږ د ټولو ته څه دا خو څه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم. موږ دا لار انتخاب کوم ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنگهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری که موږ صادرات لار سي موږ سخت شه. مثلا چې زینتی ډبره ده، د تعمیراتو ډبره ده، تلک دی، شوکانی دی، نور هغه زموږ مدني مواد چې دغه انتقالات سختي کمر ته چیرې دالار په حاله سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو. نو پاکستان کچیر ترانزیت ته مشکلاتو کې که تجارت ته مشکلات کې دغه شان هم د لاس اور کې. پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت داغلی و او دا غشتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته د واخان لار به جو زموږ به د واخان پر لارې کار شروع کوي. د واخان هم ډیر لږ پاته ده، 40 کیلومتره هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سره راځي، لکه سالنګ یا بدر سالنګ شتي یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ. یعنی ستیزه 80000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه، دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم، دولت د دې لارې څخه عواید راوړي او بیا د 1000 کیلومتره به زه په خپل ملک کې راتېروم.
یعنی تاسو مطلب دا که چیرې پاکستان دغه ستونزې حل نکړي افغانستان مجبور ده چې نورو لارو ته مخه کړي، لکه څرنګه چې معقد اوس ایران ته مخه کړې ده او د نورو ته. خټک صاحب به لنډه دا پوښتنه و، خټک صاحب څرنګه او بخښي د خټک صاحب کې به په لنډه دا پوښتنه کوم، څرنګه دغه اړخ ته پاکستاني سیاسیون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي؟
ګوره پاکستان خوشقسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بدقسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوشقسمتی دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو، پاکستان افغانستان وستی ایشیا او انتر یورپ، دا یو خوشقسمتی ده چې داسې یو جغرافیا دی ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د ځمکې د لارې دا هر څه کېدای شي. اوس بدقسمتی دا ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی او د حامد کرزي صاحب یا اشرف غنی صاحب په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات ښه نه و. او کم چې لکه تاسو په سر کې څنګه ووي چې فیض امید دلته تللی و او دا مطلب دا و چې دا زمونږ خپل خلک اوس دلته راغو پاکستان کې خوشحالی وشوي، هغه د خپلو خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابېږي. اوس بدقسمتی داده چې هغه د ځمکې د لارې چې کوم پوټینشیال و دلته هغه نه کاریږي. ګنې لکه څنګه چې دا تجارت خبره دې تجارت سره چې عمده دغه د ځمکې د لارې دا تجارت کېدی یا شروع شي یا کیږي، نن کیږي، سبا کیږي، کال پس کیږي، لس کال پس کیږي، نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فایده رسیږي، نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته بلکې د سره ته روزګارونه پیدا کیږي. نن سبا ستا ځوانان ولې یورپ ته منډې وي، د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډې وي، ولې په چین کې روزګار زیات دی په یورپ کې روزګار زیات دی؟ نو ستا روزګارونه پیدا کیږي. کله چې ستا روزګار پیدا شي نو زه دا نه وایم، یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک اسان نظر دی، زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي، خو زه دا ویلی شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده بلکې تر ډیره